یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي. د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی او د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بې له کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په همدې حال کې پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنه او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د افغانستان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه، بلکې د افغانستان اقتصاد ته یې زیان رسوه. د ننګرهار د والي ویند اتاولا خوګیاني بیګش په ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي دي. هغه زیاتوي د عملي اقداماتو د پیل لومړۍ برخه دا و چې د ننګرهار والی تیر ورځ امر کړی و چې هیڅ دولتي ادارې، عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلدار وي، نسی کولای تګ راتګ وکړي. په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره سوی ده او دوی وایي چې دا به په ولسوالیو کې هم دغه اقدام ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل سوی دی. په دغو دواړو ولایتونو کې د اثارو د تبادلې مارکیټونو او صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل سوي دي، څو په مټې پاکستاني روپۍ ټولې سي. په هرات کې پرون شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د هرات امنیه قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژلې دي. اخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې پېښې د دوی روغتون ته څلور ملکیان او یو پولیس ټپي وروړل سوي دي او درملنې روانه ده. سموږه خلاص ده راډیو بری. د ترکیه دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن رابلل شوي کنفرانس ته پرون وکړه. هغه له روسیې د میزایلو د دفاعي لانجمن سیستم د رانیولو د انګیزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ترکیه ناټو ماموریت ته ژمنه ده. شغل اکار زیاته کړه ترکیه به په ناټو تړون کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د ناټو د دوو غړو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا د هڅې له کبله ترینګلې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې جلاوطنه ترکی دینی عالم فتح الله ګولن د دې کودتا په تنظیم تورن کړی دی. د یو بل خبر لمخې د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا پر ترکیه د روسیې سخت الوتکو ضد دستګاه درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی دوی ستراتیژیک پوځي اډې چې امریکا او ناتو ورڅخه کار اخلي وتړې. رجب طيب اردوغان دا خبرداري پرون په هغه مرکه کې وکړ چې له خبر تلویزیون څخه خبره سو او دا انقره او واشنگتن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کېږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویل که اړتیا وه موږ کولای سو انجر لیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. زرګونو مظاهرچیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغه لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهرچیان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهرې د دې سبب سوي چې صدر اعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړې. مظاهرچیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټکنوکراتان یې په سر کوي. د خبرونو پای
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د ملي جنبش سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قمندان نظام الدین قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبره کوي. په هغو اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په دریو ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاده رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ خلک شکایت کوي چې پاکستانی پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ماینونه کرلي.
ما ونی بم مالته کانو گاه دغه سرحدین کوزکم هلته له پخه په اسمان کله دغه جنرال له مخکته د سیستمه کرنه پخه کاټ شوله.
په یو بل راپور کې بعد کندوز تخار پر لوی لاره له امنیتی ګواښونو څخه خبر شي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرونې کوي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان امنیتي ځواکونو بیګا د شپې تر ناوخته پورې د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف کې عملیات کول. د بلخ امنیه قمندان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې قیصری لا نه دی نیول شوی، خو د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي. قیصری ځان بېګناه بولي او وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور په توره شپه حملې کړي دي، خو د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې قیصری د یو کور په غصب او پر ګڼو نورو خلکو په تیری تورن کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د مزار شریف ښار نه د امنیه قمندانۍ له مخې له موږ سره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. بلې حبیبزی صاحب، د قیصری د نیولو لپاره عملیات کوم ځای ته رسېدلی؟
سلامات کاسه کاسته او د زیرو ټول اوریدونکو ته یو مسله باید اسوا کوم چې زوس مهاله هغه سیمه کې چې عملیات افغان نس وکونو پیل کړی او لا هم دوام لري، یعنی قیصری استودنی سره یې ما او دته د بلخ امنیتي ځواکونه د بلخ امنیه قمندان او د مرکز کابل څخه راغلي د پولیسو خاصه کته حضور لري او د نظام الدین قیصری د کورونو د تشریع او تلاشی چارې پر مخ بیایي. د بلخ امنیه قمندان سره څو شېبې وړاندې ما مرکه درلوده. دوی وویل چې په دغه عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د نظام الدین قیصری یو کور، یو فابریکا او یو باغ تشریح شوي چې له دغو درې ځایونو څخه د وسلو او مهماتو د پوګانې تر لاسه شوی دي. په دغه دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د قیصری او کسان د پولیسو د کمانډان په خبره چې وژل شوی دي او په درې تنه نور ټپیان دي او همدارنګه په 15 تنه نور د پولیسو د ځانګړي قتل لخوا نیول شوی دي او عملیات له هم دوام لري تر څو قیصری وموندل شي او د پولیسو لخوا ونیول شي.
څه ویل کیږي هلته له چارواکو سره یا له اخکلو اړخونو سره چې تاسو خبرې کوئ چې قیصری اوس په کوم ځای کې دی؟ ځکه چې مخکې له دې د جنبش ځینو سرچینو ویلي و چې د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا یو ځانګړی قطعه د ده د ایستلو لپاره مزار شریف ته رسیدلې او تیره شپه یې دای را ایستلی او شبرغان ښار ته یې رسولی. په دې اړه څه معلومات شته؟
چون چې د امنیت قمندان دا مسله رد کړه چې یعنی ځواکونه به راغلي وي د دې ایستلی وي بل ځای ته دوویل چې ګواکي قیصری له شاوخوا کورونو کې پټ شوی وي او دوی د پلټنې چارې پر مخ بیایي. خو یو بل کس دا چې ډاکټر نجیب الله هاشمي نومي یو ځان د جنبش حزب د شورا غړی بولي په همدغه سیمه کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې قیصری تېره شپه تېر ماښام جوزجان ولایت ته منتقل شوی او هلته په همن ځای کې اوسېږي. نورې سرچینو سره چې موږ خبرې درلودې د دوی د دې حضور په بلخ کې نه تاییدوي او هم نه وایي چې دی په کومه سیمه کې دی.
بله، او حبیب زای صاحب یو خبره چې د ډیرو خلکو لپاره ښایي ډیره زیاته مبهمه وي، دا ده چې قیصری څوک دی؟ ځکه د خو مخکې یو ځل له جنرال دوستم سره چې اوس یې د ده څخه ظاهرا ملاتړ اعلان کړی هم ډیره لویه شخړه کړې وه او حتی دا یې په مرګ تهدید کړی و او بیا یې داسې تورونه پې پورې وو او حتی د ولسمشر اشرف غنی سیاسی مخالفانو به ویل چې له قیصری نه د نورو سیاسی ګوندونو او مخصن د جنبش د ځپلو لپاره ولسمشر اشرف غنی استفاده کوي. خو اوس بیا د ولسمشر اشرف غنی ته وفادار ځواکونه ورزی او پرده باندې عملیات کوي، یعنی اوس دی څوک دی؟ د چا په خوا دی؟ د چا نفر دی؟ په مغه عامه اصطلاح باندې معلومات شته؟
پس اوس کلم قیصری د خواده ولایت د قیصار ولسوالۍ دی او هلته د پخوا د پاڅون کوونکو مشر و او له هغه وروسته بیا د قیصار امنی قمندان شو. دوه کاله د مخه دی د جنرال دوستم د ځانګړي استازي په توګه په فاریاب ولایت کې وټاکل شو چې هلته هم بیا تورونه پرې پورې شول چې د ناقانونه وسلوال لري او غیر قانوني فعالیتونه ترسره کوي چې بیا د ملي اردو او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې ونیول شو چې کابو شپږ میاشتې د ملي امنیت په قید کې و او له شپږ میاشتو وروسته د لویو اعتراضونو په ترڅ کې چې د پلویانو په شمالي ولایتونو کې ترسره کړل دی د ځینو سیاسي کړیو په منځګړیتوب بیرته خوشی شو او بلخ ته راغی. دلته په بلخ کې ستون شو. په بلخ کې پولیسو چې کوم تورونه پر ده پورې کړي دي هغه د غیر قانوني فعالیتونو تورونه دي، د ناقانونه وسلوانو درلودل دي، له خلکو سره د غاجي اخاذې ترسره کول او د ځمکو غصب. په همدغه تور پولیس وایي چې دوی محکمې حکم ترلاسه کړی او هڅې روانې دي چې دی ونیول شي او مرکز ته وسته شي. بل څه چې تیره شپه قیصری سره ما خبرې درلودې ده وویل چې مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه د تجارب واستوي او یا اطلاع ورکړي دوی راغلي دوی په کور حمله وکړه او د دې نیولو هڅه وکړه چې د دې ځواکونو سره د مقاومت سره مخ شول. بله مسله ده ویل چې د بلخ پخوانی والی ته عطا محمد نور ته د وفادار ځواکونو لخوا د پولیسو تر حملې دمخه د دې په کور حمله شوه چې هغه حمله په شاو ته په وتنبول شوه او لا خپاس بیا امنیتي ځواکونه راغلل او د دې کور ماسره کومه چې د بلخ امنی قمندان دا مسله ردوي او وایي چې یوازې په دغه عملیاتو کې ملي پاوز ملي پولیس او امنیت ځواکونه ونډه درلوده او تیره شپه ناوخته د کابل څخه د پولیسو ځانګړې قطعه راغله او دغه چارې په لاس کې ونیولې.
بله، سوال دا دی چې اوس دا د قیصری اړیکې له د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم سره څنګه دي؟ دښمنۍ ده که دوستي؟
د اوزان اختیاري چې دوی اړیکې ترینګلې دي ځکه چې په بل خلاص کې د ازبک او ترکمن توکمو شورا د جنرال دوستم سره خبرې درلودې تر څو منځګړیتوب له طریقه وکولی شي وساطت وکړي او دای خوشی شي. خو دغه چارې موافقه نه شولې او منځګړیتوب پاسس دی ونه نیول شو یا هم دولت ته ونه سپارل شو. دا ښایي چې دوی ترمنځ اړیکې څنګه دي او په ځینو مواردو کې د جنبش د حزب د اجرائیه شورا استازي دی د جنبش حزب غړی نه بولي او دا هم ځانته د جنبش رهبر بولي ځان د جنبش رهبر بولي بیل او دغه هغه سیاسي مسایل چې د ده او د دوستم ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې دي.
تیره زیاته مننه حبیب زای صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریالو چې په مزار شریف کې د جنبش ملی د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو د عملیاتو په اړه ورستای حل راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادۍ رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ته رابولم. ورپسې به بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان او المان ترمنځ د پانګونې ګډه خونه پرانستل شوه. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جناقان ویدنن ازادي راډیو ته وویل دا خونه د دواړو هیوادونو د یو شمېر سوداګرو لخوا د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پرانستل شوې. د ښاغلي نوید په خبره افغانستان له هندوستان، ایران، ترکیه او یو شمېر نورو د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ګډې سوداګریزې خونې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان د دغه ډول خونو پرانسته د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې اغېزمن ګام بولي. ټاکل شوې د ټاپي پروژې اړوند څلور هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر متفینن ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړه لیکونه د ځمکو د استملاک له استملاک څخه استفاده او د ګازو د ترانسپورت په برخه کې دي. د ښاغلي متفی په خبره د ټاپي پروژې په اړه یو شمېر نړیوالو کمپنیو د پانګونې په برخه کې علاقمندي هم ښودلې ده.
بنیادهای مالی او بین المللي د تماس است. بانک انکشاف آسیایی د یو اخیر علاقمندي خوش د بخش تمویلی پروژه نشان داده. همچنان چند بانکای دیگه هست که وام علاقمندی سرمایه گذاری ده در این بخش دارن. وضعیت پروژه نظر به جدول زمانی پیش میره.
ښاغلی متفی وایي دغه هوکړه لیکونه له امضا وروسته به په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل شي. خو اقتصادي کارپوه قادر جلانی بیا وایي چې د دې پروژې کار په چټکۍ سره پر مخ روان نه دی او د یو شمېر اندېښنې راپورته کړي دي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني اتیا پوله، یو ایرو واتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل څلور افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني پنځه دېرش پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغاني او زر پاکستانی روپۍ پنځه سوه پنځه افغاني. د اقتصادي خبرونو پای
خاطر پر دې سوچې اقتصادي خبرونه یې واورول او سم ورزو نورو راپورونو ته. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پکې پیل شوه په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلنشا رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بې له کومې ستونزې روانه ده. پر انتخاباتو د څار بنسټونه هیله مند دي چې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې پایله باید د دې باعث شي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. امید ظهیر مل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان د هغه و ولایتونو له ډلې دي چې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې بیا بېل کومې ستونزې دا بهیر روان دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له خپلو ټولو سرچینو په ګټې په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه هر څه ژر بشپړه کړي.
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د رایو بیا شمېرنې او څېړنې بهیر د تېرې لړم یا عقرب میاشتې په اتلسمه نېټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نېټې وځنډېد. خو له دویم ځلي پیل وروسته په اووه ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اجازه ورنه کړه چې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. مګر د نږدې یوې میاشتې وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یک شنبې ورځې راهیسې په دې اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بې له کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنه باید لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. د وای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هر څه روانه ده چې د ښکېلو لور یو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې او د ټولو لپاره د منلو وي. له دې وړاندې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څه ژر د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکونه اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د تزر محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلي ټاکنې وشي چې بایومیټریک دستګاوې یې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر پنځو ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویمه ورځ ده. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې په نننیو ګڼو کې تر ډیره په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو مطالب خپره کړي دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
سرخط ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه یې کړې چې دغه ډول خپلسري وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپلسري وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشې شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمقالی د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپلسري وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالی لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو ویسا ورځپاڼې بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف له بنده خوشي کړی و. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی و خو وروسته خوشي شو. سرمقاله لیکونکي ادعا کوي چې د قیصری په شان نور خپلسري وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړي کړي او ولس یې پرې ټکولی دی. د سرمقالې لیکوال د قیصری پر ضد اوسنیو عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپلسري وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پخوی باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره شوې چې کورنیو چارو وزارت ته د امن اعظم د پولیسو د پخواني قومندان زمري پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمېر خپلسري وسلوال یا خونیولي او یا یې له منځه وړي دي. د سرمقالی لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یو برخه بللې. د سرمقالی لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دوه ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقالی لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقالی لیکوال کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وي، نو په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالی لیکوال له کمیسیون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورځپاڼه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسیون له سیاسي څیرو سره کښېني او دغه شان د تخنیکي ستونزو د پای ته رسیدو په هدف باید څارونکي بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې د ډیورن کرخې سره پراته ولسونه وایي پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې په اوږدو کې له غځول شوي اغزن تار څخه د افغانستان لوري ته پرسونل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په تیرو څو میاشتو کې مړه او ټپیان شوي او د دوی لسګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د موضوع تفصیل د روحلا انوري په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ د یادې کرخې په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي.
کانو گاه دا غسر هدن کو زکلم هلته له پخه په اسمان کله دا غزنرال له مخکته د سیستم کرن پخه کاټ شله په ما وچکم مال ساتو نو غم فل د مخسلاره زما په خند مخسلاره ټول یو د لاسرم د نور څم نه ډیر زینو کې خخ کل دی ټول ملک پنیولې د چانه په خيب زاتلی څوک مړکلن ټول مال نه ورنه مړ.
سید محمد د کوچې پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیما لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولې زمون خاورې ته مالونه مرانه په واولت خپل بزیم رانه مړې غواګانی دا ماشوم زما لور ده او دا مای بشوي ده. اته کسان چې کوم دي شهیدان کړل 200 کسان مای بین شو د پخې د 200 نو لیدلې شپږ سو او 200 متره دې طرف ته زمون ساحې ته را بمونه کیږي چې من پاکي موسسه پر راوړته چې دا بمونه زمون د خوانه د مینونه جک کې دري کې پاتې
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی په خبره د پاکستانی وزواکونو په لاسونو خښښوي او مینونو استونزي او غواخ سره مخ کړی دي. محمد سلیم او محمد سلطان وایي
پاکستان تر ته هیڅ بم نشته دلته بمونه پراتی دي موږ د سرحدونو مالونه دي پاس په غرونو په غاړه باندې باندې وي هغه باندې واغ زمون
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش هم تاییدوي چې د پاکستان پوز له ډیورن کرخې 200-300 متره دیخوا ماینونه ایښي چې له عملی ولسونو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. ښاغلی دانش ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې چې کوم سیمخادار غځولې ده د پاکستان تقریبا 300-400 متره کې زمنګ طرف ته دا ساحه کې دی ما د پرسونل ماینونه د خخکلی دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنل چې پاکستانی پوځیانو د ګاونډیتوب او نړیوالو قوانینو سرغړونه کړي او د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خخ کړي.
موږ اطلاع دم امدادي چې دوی تلاش کوي چې د سیم دا خو د سیم دی خو خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي حملې وی او دغه لیواته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کومنان کلور د سره خبره کړې ده چې په هغه ځای کې د ماینونو څراک تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځه لاړ شي تر څو د غستونج ختم شي.
خلک وایي د پاکستاني وزواکونو دا لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2010 زیږدیز کال څخه په کونړ او د ډیورن کرخې سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي. دواړو خواو ته د میشتو ولسونو له یو بل جلا کولو د پاره اغزن تار غځولې او پریداسې بندیزونه لګولې چې له یادو خلکو څخه یې د یو بل په غم او ښادۍ کې ګډون پاتې کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. خپلواک سپای د لغمان ولایت لالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د طالبانو لخوا جنگ ته شدت ورکول د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. د لیکي دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو مخالف دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي که حکومت نظام الدین قیصاري له زندان نه په ضمانت نه وای خوشې کړی اوس به حکومت دومره مشکلات نه لیدلی. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي دولت باید د قیصاري په څیر ټول زورواکي د قانون منګولو ته وسپاري. عبدالسلام له کندهار ولایت څخه لیکي په کندهار کې دولت د بندیانو محاکمه پر وخت اقدام او پاملرنه د بندیانو محاکمه ته پر وخت اقدام او پاملرنه نه کوي. جاوید له قندهار نه لیکي خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي سکل د پکتیا ولایت د څمکنیو له عالی لیسې څخه 128 تنه زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغان شوي دي. دولس بجې او 1:30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بې شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د درلن شام مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بې شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بې شمېرنه باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په هرات کې پرون شپه ناوخته درې پولیس د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژل دي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن عربلل سوي کانفرنس ته پرون وکړه. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دې هیواد کې د سخت اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. له ازادي رادیو څخه زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. که څه هم یو شمیر ټاکنیز ډلې وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې نه دی پر ځای کړي او اړتیا ده چې د قانون لمخې کارونه مخ ته ولاړ شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان په درشل کړي. نن په خبرونه کې په همدې غږیږو چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ستونزه کمولی او که زیاتولی شي. آیا د قانون لمخې کمیسیون تر هغه چې ټاکنیز لوری قانع نه کړي او درخوا د ټولو ولایتونو د پایلو موضوع یو اړخیزه نه شي، د لومړنیو پایلو د اعلان حق لري؟ زما میلمانه دی په دې بحث کې د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس ښاغلی حبیب الله شینواره، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان ښاغلی فریدون خوزونه، او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان ښاغلی جاوید فیصل. یادونه کوم چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه مو هم غوښتل څوک له ځان سره په خبرونه کې ولرو، خو د ژمنو سره سره څوک دې بحث ته حاضر نه شول. خوزون صاحب، زما لومړۍ پوښتنه له تاسو، تل مو ویلي چې پایلې نه منئ، دغه د نه منلو دلیل څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو فیصل صاحب او د رادیو درنو اوریدونکو ته. موږ د کمیسیون سره په هر پړاو کې همکاري کړې وه او پر کمیسیون مو اعتبار کړی و او کمیسیون سره مو متقابل همکاري درلوده د قانون په چوکاټ کې، او کوښښ مو وکړ چې دا پروسه، چون یوه ملي پروسه ده، مهمه پروسه ده، دا باید په ښه شکل ترسره شي. تر هغه وخته چې دوی لامل د دې نه شول چې زموږ اعتبار پرې خدشه ده شي، موږ ورسره همکاري کوله. متاسفانه چې کمیسیون ځینې اقدامات د قانون خلاف ترسره کړل، او د دې باعث ول چې نه یوازې زموږ بلکې د اکثریتو یا بغیر له یو ټکټ څخه د ټولو ټکټونو اعتبار پرې زیانمن شو او یا صفر ته راغلو. د افغانستان خلک په مقابل کې ودرېدل. تاسو وینئ چې دا اوس په هغو ولایتونو کې د افغانستان خلکو د کمیسیون دروازې تړلې دي. په سره سره د افغانستان کې تظاهرات جریان لري په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول، په یو شمېر ولایتونو کې به کیږي. دا ټول د هغو نه سنجول شوو او غیر قانوني پریکړو له امله و چې کمیسیون وکړي. زیرت دلایل وایم. کمیسیون مخکې دی چې سقف درای معلوم کړي او سقف د صندوقونو په تفکیک د محلاتو معلوم کړي، دوی بیا شمیرنه ته ولاړل. در حال کې بیا شمیرنه موږ شکایتونه ثبت کړي وو د شکایتو په کمیسیون کې، د هغوی د فیصلې له مخې خپل د ځینو محلاتو چې کمیسیون فیصله کړې وه. مګر کمیسیون مخکې دی چې پاک او ناپاک رایې جدا کړي، دوی لاړل تفتیش ته چې دا یو پروسه ده چې خلاف قانون ده.
هر هغه رای چې بدون د بایومټریک وي هغه قابل د اعتبار نه ده. دا هم د کمیسیون فیصله ده او هم د طرز العمل او د قانون حکم دی. هر هغه رای چې بایومټریک نه دي 2300 معلومه چې دوی وس تفتیش لاندې نیولې دي یا غواړي تفتیش کی هغه هیڅ نو بایومټریک معلومات نه لري. تاسو د دوی یو سلو فیصله وګورئ په هغه کې هم دوی ویلي دي. دویمه مسله د 1,200,000 رای ده. در ملوک شرکت په وضاحت سره ویلي چې 1,200,000 رای خارج تایم دي، هغه تایم چې قانوني تایم در رای ورکول پر د سهار د 9:00 PM پورې د رای ورکول تایم د دینه مخکې د دینه ورسته هر رای شوی دا باطل ده. 1,200,000 رای ده د در ملوک سیستم نه قبلی هغه په قرنطین کې چولې دي او د دې لپاره هیڅ نوې قانوني مبنا نشته چې دارای واقعي دي. سره دې چې دوی ټینګار دا کوي چې دا رای بایومټریکي دي او در ملوک هم ویل چې دا بایومټریکي دي، اما ځینې عراوی دي سړي چې هغه بایومټریکي وي ما خلاف د طرز العمل وي، خلاف د قانون انتخابات وي. درېمه فیصله یا درېمه مورد مونږ د جی پی ایس مسله وه. یعنی هر د قانون مخې هر هغه محل چې خپل اصلي ځای څخه بیځای شو اوسي هغه رای باطل ده، ځکه هغه د زورمندانو لوري د مقامات لوري یا د هر چا لوري چې خپل کورونه تولل شوی دي دولتي اماکن تولل شوی یا غیر دولتي اماکن دا رای باطل ځکه چې هلته اعمال نفوذ شوی دی. په دې اړه هیڅ نوې معلومات مونږ ته کمیسیون نه دی راکړي او کمیسیون اوس فیصله اوس داسې مونږ ته وایي چې اول خو یې نه منله، بیا اوس وایي چې دا خو جی پی ایس په الو کې نشته. په داسې حال کې چې هغه قرارداد چې د تدارکات ملي ادارې او د درملو او د کمیسیون ترمنځ کې په هغه کې دا واضح ده، مګر دوی په عین زمان کې دا فیصله وکړه، په هم زمان کې دغه افراد په حضور کې دوی تفتیش شروع کړ. هغه خلک یا هغه شخص چې په تقلب او تخلف کې لاسرسي ولري څنګه په هغه بیا تفتیش کوي؟ دا ټول موارد چې موږ ورته ویل کوم چې په دې اړه موږ څه
ځواب
نه لرو، تر هغه چې دا رای پاک نشي یا دای چې د 1,200,000 په اړه موږ دوی ځینې دلایل ویلي، دا اوس تقریبا 300 دزګاوی دی، په دې کې هیڅ نوا غنښته.
خو کمیسیون ساس دی هر نیوکه ته یو جواب لري د 1,200,000 رای په اړه باندې چې بایومټریک رای دی خپل درملو کوم چې دا بایومټریک دی او ټایم کې مشکل ده. هغه ته کمیسیون دلیل تاسو روخانه دی وایي چې سایت د سیټ په برخه کې مشکل او چې وخت نه دی مشکل یو دلیل. بل دلیل د 1,200 کسانو معرفي کول دي چې تاسو وایي راشمیر نه کې ګډون کړي. کمیسیون د دین اولاد دغه پروسه معرفي کړي و عمل دین وړاندې تاسو نیوکه کړې و چې راشمیر نه دین پایلې وو ولایتونو کې منع ګرځولې واست. په داسې حال کې نو بیا فکر نه کوي چې یو برخه خو تاسو تخپل را ګرځي.
سلور 15 مورد مطرح کړی وو چې مورد معنی پات شغله تکراری عکسونه مسله وو او دایب څه وخت اعلان کړ؟ په هغه ورځ اعلان کړ چې مونږ دوی سره یو ګډه ناسته درلوده تاسو
د
اکشمې پورز ناستې فارمټ پاړم چې متاسفانه ډېر ناسم فارمټ وو. د داسې یو ناستې غوښتون کې او پکې د حضور طرفدار نه یو چې هغه یوازې تشریفات اوسي، مونږ د حل لارې دپاره ځکه د افغانستان پروسه ده، ملي پروسه ده، افغانستان په حل باندې.
فیصل صاحب ساسې ډلې په ضرورو باندې ټینګار کړی دی چې پایلې باید اعلان شي. لومړنۍ پایلې د دغه پایلو د اعلان سره لیوالتیا په داسې حال کې چې خوګانې موجود وي څه شی دی؟
تشکر. د پایلو اعلان د پروسې اړتیا ده او د حالاتو ضرورت دی او د قانون پیشبینی هم ده. په قانون کې دې ته پیشبینی شوې ده چې د افغانستان خلک به راوځي په یوه ورځ برای ورکوي. منظم وخت ټاکل شوی دی چې په هغه موده کې به کمیسیون رای حسابي خپل کار به تکمیلوي او د خلکو د رایو پایله به اعلانوي. متاسفانه چې کمیسیون ونه کولای شي چې څوک لا خپل محل ویش ځان ته ټاکلی او دغه مطابق مخ ته ولاړ شي او موږ په یو داسې حالت کې یو چې د سولې پروسه په مخ کې لرو، اقتصادي اولویتونه لرو، ملي اولویتونه لرو، د مهاجرو په ارتباط ستونزې لرو، امنیت مو بدون له شکه چې د ستونزو سره مخ دی. په دغه حالاتو کې مهمه ده چې ژر تر ژره نوی حکومت تاسیس شي تر څو د خلکو له اړتیاو سره سم وکولای شي چې کار وکړي مخ ته ولاړ شي. تاسو هغه بله ورځ د کمیسیون سره په غونډه کې هم ولیدل چې ټولو سیاسي احزابو ټولو خلکو غیر له یو مشخص ادرس څخه ټولو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د ټاکنو د پایلو د اعلان غوښتنه نه یوازې دا چې یو قانوني بحث دی، نه یوازې دا چې ډیره شدیده اړتیا ده، بلکې د ټولو خلکو غوښتنه ده. او په هغه ورځ پاونډه کې کوم بحثونه چې وسو شریکان ټول هي غونډي هغه د انتخاباته د پروسې شریکان و د انتخاباته پروسه د یو یا دوه سیاسي ټیمونو یا ټاکنیزو ټیکټونو ملکیت نه دی انتخابات د افغانستان د فرد فرد مربوط کیږي د هر هغه چا مربوط کیږي چې راوتل یو رائے وړي و بیان ټول حق درلودلې چې ما غوړت په ما غځای کې وو سیږي لکه میسون څخه و غواړي چې مشکل لږه کن په کم ځای کې دي او کمیسون اړ دي کمیسون مسؤل دي دوی ته خلکو وظیفه ورکړي د قانون وظیفه ورته ورکړي د حکومت ورته ورکړي او نړیوال ورته ورکړي ته خو مر څخه هم دغه چې دوی ټاکنې د قانون پرانا کې مدیریت کې د ټاکنو کمیسون کغواړی چې تشویشونه را پکې شه بحث دی اما د ټاکنو کمیسیون تشویشونه پر پکولو کې تر هغه ځایه مخته نه ځي چې به د خلاصول شورا کارونه دی پیل کې د دوی کار دا نه ده چې دوی مذاکره وکړي مذاکره وکړي مذاکره وکړي قانون سته لوایح سته او وظایف مشخص دي د هغو پر نه کې د فعالیتو کې مخته دی لاړ سي موږ وایو دولت ساس په دې باور دی چې مهمه ده چې په دې پروسه کې د ټولو شریکانو تشویشونه را پسي هغه به یو ایدیل حالت وي د افغانستان په خیر دی او دراتلو کې د پاره به مشت ستونزه نه پېښوي اما کچېری کمیسون د نتیجې ته رسیږي چې موږ رسیدلی د افغانستان خلک رسیدلی دي چې بل اخره قینات نه کیږي قینات نه حاصلېږي یا بحث هم ده چې که زما په خوشه وو قبول دی کمه په خوشنو نه قبلوم نور نه زفار ته نه شي دغه پروسه نور پسې وزن دی
خو پر تاسو باندې بخنوان فیصل صاحب نیوا کا ډیره زیاته کیږي په ځنګړي ډول باندې صبح هم بل نه ډاله خوانه چی کمیسون سره یو جبا یاست یو خلوا سره یاست په کارونو کې لاس وه نه کوي سیاسي تر فشار لاندې دي چون په قدرت کې دی سیاسي ټیم نو له همدې کبل غواړي چې لمړنۍ پایلې اعلان کړي سیاسي جواب دی وختونو وختونو ته څه دی دینو وخت
څو مسائل دي څو څو شرم همیشه او یو دا چی کمیسون مستقل کار نکی یو بلدا شو یارو چې د کمیسون غړو ته دولت ساز پیسې ورکړي دي دا شو یارو چې د یوناما مشر ته دولت ساز پیسې ورکړي دي دا شو یارو چې مستقیم د کمیسون په کارونو کې مداخله کوي اما تر اوسه پورې د دوه دوستانو له درس سره موږ د هیڅ شي په ارتباط یو ثبوت پیدا نه کړلی چې وایي چې په کوم کار کې دولت ساز چیرې د کمیسون فعالیت کې مداخله وکړي چیرې دولت ساز کوم سیاسی ادرسته یا خپل د ټاکنو د کمیسون و کمشنرانو ته یا د شکایت د کمیسون کمشنرانو ته چیرې د څه شي تطمیع یا پیسې ورکړلې چیرې د یونامه مشر ته دولت ساز راغلی و پیسې ورته ورکړلې بینان ثبوت نسته یوازې د بحثونه تر تور لګول پوری محدود پاتې کیږي نو زموږ ته وکړو د دې پروسې د یو شریک په توګه همیشه دا و چې راځي موږ پر نهادونو باندې باور کول ته کار وکړو راځي موږ خلکو ته دا و شي چې ملي نهادونه سره لدی چې په کار کې به 100% دقیق نه وي څنګه ستونزې بلري اما پر دوی باید اعتماد وسی دوی ته اجازه ورکول سي چې کار وکړي او دوی سره کار وسی چې کارونه درتلونکي د لپاره بهتر اسي د کمیسون پر ارتباط شکونه ایجاده ول له هیڅ اثر مرسته نه کوي فرضاً سبا یو بل ټیکټ راځي کټون کې کیږي اما که سره اوس د فرهنګ باب کیږي چې څوک کټون کینو اغه دی راځي او پایله دی نه مني سبا د ټول ته تاوان کوي سبا د افغانستان ته تاوان کوي نو مهمه ده چې پر نهادونو باندې باور جوړول ته کار وسی مهمه ده چې قانون ته احترام وسی او مهمه ده چې د نهادونو سره مرسته وسی دا بحث تصفیه کې که دوستان بیا وایم راضی نه وي بل اخره تصفیه څوک وکي پر کمیسون باور نه لري پر درمالوک باور نه لري پر یونامه باور نه لري پولیس متاسفانه بدنامه سو په دې پروسه کې ناقه پناکه باندې اردو په دې پروسه کې ناقه پناکه باندې بدنامه سو بل اخیرا د اسمانه څخه موږ ملایکی راولو چې راسته د پروسه تصفیه کمیسون یې باید وکړي درمالوک یو تر غو دی باور
خالص اوس خوځون صاحب څوک فیصله وکړي پر کمیسون ساسي باور نستا پر درمالوک تاسو پښتنه راپورته کړم نتی او دفاعي ځواکونه تاسو تر پښتنه لاندې راوصل ثواب بل اخیرا څه دی
زه فکر کوم دا شبي بحثونه دی اصلي بحث دا دی چې موږ د قانون لمخي په ځینو مواردو باندې لارو کو دوستان د دې پروسې رد وای نو باید په قانوني او په تخنیکی لحاظ وای نه دا چې موږ عاطفي بحثونه مطرح کو په دې شک نشته چې موږ وطن له بهراني وضعیت سره مخ دی دلته یو څوک وغوښنه شو کولای چې دا وطن اداره کی په دې خطر باندې موږ نن دغه وضعیت شاهدان یو اما زه فکر کوم چې بحث تخنیکی دی او بحث حقوقي دی نسبت دې ته چې موږ راشو او عاطفي بحثونه مطرح کو تر اوسه د ګټې او تاوان بحث دلته مطرح نه دی. سره دې چې مطمئن یو چې ټاکنې د پاکو رایو پر اساس ګټونکی لري او په لومړي دور کې خلاصیږي، مګر دا به پرېږدو کمیسیون ته. مونږ بحث د هغو رایو پر اساس ده چې هغه تقلبي دي، هغه خیالي دي او هغه تورې رایې دي چې سیستم ته اوس متاسفانه واردې شوي دي یا واردېږي. زمونږ بحث په دې دی او زمونږ بحث په دې دی چې څنګه کولای شو چې په ټاکنو کې شفافیت تامین شي او ټاکنیز عدالت تامین شي تر څو نهادینه شي په افغانستان کې انتخابات او نهادینه شي په افغانستان کې د دیموکراسي چې لا ډېر کم کلونه کېږي چې مونږ په افغانستان کې دا تجربه کوو. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې د متقلبینو لاسونه نور له دغسې له پروسو څخه لنډ شي. مونږ باید سالم رقابت ته راشو. سالم رقابت د قانون پر اساس او د اصولو پر اساس باید هغه مخته بوځو. هر هغه څوک چې د دې ټاکنو په پایله کې د بریالی و نه شي
کمیسیون یو خبره خوځوي. یو خبره اجازه راکړي چې د پښتنو کمیسیون تل باور کوي چې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي تر څو دوی وشي کولای چې پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او بل اخر د پاک رایو هغه سقف سم چې تاسو ته مخه کړي.
زه وایم چې پاک رای دوی څه شته وي. قانون حکم کوي چې هر هغه رای چې باطل ده هغه باید باطل شي، لکه ولکه رای چې لاړې باطل
شي. بله،
تفتیش طرز العمل د تفتیش بیا شمیرنې او ابطال د انتخاباتو د دیالس نه اتنیو کال د ولسمشر انتخاباتو دریم مخ او سلورم باندې وای هر هغه رای چې فارسی د چیزه به وایم ورق رای دارای تصدیق بایومتریک تصدیق آن خارج از وقت رای دی چاپ شده باطل است. دا موږ نه وای دا طرز العمل وای باندې دوستان مراجعه کولیش. باندې طرز العمل په اون بخش کې وای چه رای دهی برای انتخابات رئیس جمهوری با ساعت 7 آغاز شده، با ساعت 3 ادامه پیدا میکنه الی که کمیسیون
وقت تمدید تا 5 بجه.
دا طرز العمل څه وای؟ اوس دوستان وای چې نه دا یو لکه 2000 رای دا قانونی دی نو مونږ ته د سیاسي ماده پیدا کی د سیاسي قانوني بحث دی ولته وکي حقوقي بحث دی وکي چې د دغه حقوقي قانوني مبنا پر بنسټ باندې دارای صحیح دی چموږه مومونو تر اوسه هم کمیسیون ته وایو موږ دا تاسو طرز لمنانو نه دي دا تاسو قانون دی او دا تاسو اصول دي چې تاسو وزکړي.
خو د کمیسیون جواب د تدا دی چې دغه په همدغه وخت کارول شوی د غړای، اما متاسفانه د بایومتریک دزګه وخت غلط ثبت شوی.
نو دا خو زما مشکل ده.
دا دغه کې دي
دا زما مشکل ده. ګوره قانون اشتباه نه مني. قانون اشتباه نه مني. دا وایي چې دا په همدغه وخت کارول شوی دی. موږ ته دلیل وایو په کوم اساس باندې دا ته څه مطمئن شې دا دلته کارول شوې دي؟
خو حال کې چې بایومتریک دزګا کې تصویر سب ده، په بایومتریک دزګا کې هر څه زید محل معلومیږي، ریزلټ شیت معلوم ده.
موږ دغه ویډیوګان هم لرو چې کمیسیون شکایت ته مسپارلې چې بایومتریک اخیسته کور په کور ګرځي په خځو لر باندې د بایومتریک دا 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 بیا دا
بیا د څه شکایتونه ساسي نور مخالفینو ثبت کړي دي، موږ البته ساسي نور
ثبت کړي مو دي. موږ وایو چې تر اوسه خو دغه یو لکه 2000 رای معلوم نه دي چې دا چا دي، که چا تقلب نه کړي ول د شفافیت طرفداري نه کوي ول نه راځي. لمونږ مخکې به تاغوي ویلې چې هر هغه راج د قانون مخې باطل ده، هغه به اوزي سیستم نه ممکن ده. زمونږ راي وي ممکن ده پتیار سه اوسي، ممکن ده لاشر سه غني اوسي، ممکن ده بلچا اوسي. موږ ته مهمه د پروسې شفافیت ده، نه دا چې د اشخاص او د افرادو د ټیمونو بحث وي. موږ راځو په شفافیت د انتخاباتو باندې ټینګار کوو او موږ راځو د پروسې په ټاکنیز عدالت په تضمین باندې بحث کوو، د قانون او د طرز لمنونو په تضمین او پرعایت باندې بحث کوو. موږ بحث د ګټ د تاوان دلته نشته. موږ وایو چې دغه رایه چې یو لک 2000 خارج د ټایم د خارج د ټایم د قانون د او طرز لمنونو د حکم کړی د قانون د حکم کړی دا باید باطل شي.
خو سه فیصل صاحب د هغه طرز لمنونو د ټاکنو قانون لمخي مخکې لدینه چې تاسو د پروسې ته داخلي کې ژمنتیا خای ټول ټاکنې سټاله چې تاسو ټول پکې شامل یاستئ، نو هغه طرز عملونه کې چې خوازون صاحب ورته اشاره درلوده د موارد روخانه، نو خنه ته فکر کوي چې تاسو هم راشي دغه لوري ته او سره وایي چې بالکل سم درازي چې حد اقل د طرز عمل او د قانون پر اساس باندې تور او سپین سره جلا کوم مخکې لاړ شو.
موږ خدای ولا سره څه هم دا بحث کوو. موږ پرونه مویل نه نه وایي سبب هم وایي چې راسه چې قانون ته مراجعه وکړو. قانون څه وایي؟ قانون کې لسمه ماده د ټاکنو د قانون وضاحت لري چې هر څوک چې په دې پروسه کې مداخله کوي، مستقیم یا غیر مستقیم، د ټاکنو د کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي هغه مجرم دي. د ټاکنو د قانون واتایو ماده وایي چې د رایو تفتیش د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دی. بینن که څوک نه ورته پرېږدي دا د قانون نقض کوي. ولې نن په ولایتو کې باید کمیسیون دروازې بندي ووسیږي؟ موږ نه وایو چې دا رای باطل کوي، دا مشروع حساب کوي، دا صحیح دی، دا غلط دی. هر څه چې کمیسون وایي، کمیسون پوهېږي، ځکه د هغو کار دی. موږ د دې پروسې یو شریک و، مدیریت د کمیسون سره دی، مدیران د کمیسون خلک دي، موږ نه یو. داسې نسي کېدلی چې که زما لپاره کوم شی د خوښې وړ و، هغه هم قانوني دی، هم په لایحه کې شته، هم مسؤول دی او هم روا دی، اما که زما په ګټه باندې نه و، هغه په لایحه کې مشکل شته، هغه نشته. اوس دا تورې و سپین رای څنګه سره جلا کوي؟ بیا هم زه وایم، زما هغه سوال دغه دی چې دا څوک سره جلا کړي؟ لطفا فرضاً دا یو لکو دوه زره تاسې باطلوئ، دا څوک باطل کړي؟ دا خو باید کمیسون
مرجع معلومه ده، ولی
خو دا روان کنه که تاسو پرې ولا کوم دیش زره باندې سوال لري، دا باید څوک تصفیه کی چې دا صحیح دي که غلط دي؟ خو در معلومه باید وکي او کمیسون وکي هغه چې کم څه وړاندې کوي، وایي چې دا مسائل دي، دا سیستم بحث دي، دا قانون بحث دي، پر هغه څوک توجه نه ورته کوي. ته قانوني بحث مشروعیت نه مشروعیت د کمیسون کار دي چې څه وکي. موږ د پروسې د یو شریک په توګه توقع مو ده چې نتیجه اعلان کړي. وروره که یو ټیکټ 200% موړي دي هغه اعلان کړي، که یو ټیکټ 0% موړي دي هغه اعلان کړي. دا چې هر څو غټون کړي هغه مهمه نه ده. مهمه ده چې پروسه د قانون پر وړاندې کې د ټیمي خواهشاتو څخه ده باندې تصفیه سي، فیصله سي، او خلک بل اخره خپل رائے باندې وپیږي چې نتیجه په کوم ځای کې ده. که واقعا له دوستانو سره غم د شفافیت وي، او دا نه وي چې غیر شفاف رائے به له پاک رائے څخه جلا سي، ولې په ولایتو کې اجازه نه ورکوي؟ و ولایتونه کومې صحیح دي؟ هماغه صحیح دي چې باید په ډېر احتمال سره د یو مشخص ټیم د رایو مراکز وګڼل شي. او موږ خپله په همدغه ولایتو کې شکایتونه ست کړي، چېرته لویه درغلي سوې ده، په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. درغلي تصفیه خو بیا وایم چې کمیسونه کوي، درمالوګه کوي. تاسو هغوی نه پرېږدئ. څوک د ډانګ سره راوتلی دي، څوک توپک سره راوتلی دي، څوک د لرګي سره، څوک د ډبرې سره راوتلی دي. پر امنیتي ځواکونو باندې مو ورکړي، کمیسیون ته اجازه نه ورکړي چې لاړ سي کار وکړي. بل اخره څه شو سي؟ هغه د دوی وړاندیز څه شې دی؟ یوازې دغه وایي چې دا شی باطل کی، بیا موږ مخته سو. فرضاً دا شی باطل سو، سبا بیا راځي چې دا هم خاينه منو، بل سبا راځي چې دا هم نه منو. مهمه ده چې نهایت باور وکړو، نهایت اجازه ورکو. که یو دریم غړی ورته معلومه ځکه چې خونونه پر یونامه باور لري، نه پر درمالوګ، نه پر کمیسیون، پر امتیاز وکړو. که یو بل اداره پنځم غړی وش پر جمغړی اداره ورته معلومه چې کاوله سي دغه بحث تسبیه کې راغدي وشي، پیشنهاد کې موږ سره ولاړ یو، ځکه موږ ته بل اخره د قانون تطبیق او درایو اعلان هغه مهم دی، هغه چې هر چا په نفس یې مهم نه دی، فقط دا چې پروسه پای ته ورسیږي.
خو ځم سیب یو بل مرجع شته چې هغه د افغانستان د ټاکنې شکایتونو کمیسون دی. که تاسو په ټاکنو خپلواک کمیسون باندې باور نه لرئ چې وایي 1,200 رای او 1,200 رای چې ساسي، البته هغه څه چې ساسي سیالانه وایي چې فرمایشات دي، ځکه چې دا ساسي لکه واک او غوښتنو ډېره پورته خبره ده چې باید کمیسون ته ووایي چې 200 رای باطل کړي، 200 رای باطل یعنې دا د کمیسون له پرېکړو نه ده. فکر نه کوئ چې یو اساسي او حل لاره دام کېدای شي چې تاسو خپل شرکتونه په ټاکنو شرکتونو کمیسون کې د رایو شمېر نه وروسته ثبت کړئ او مخکې لاړ شي؟
اول خو د شکایاتو درج او ثبت د خپل پروسیجر لري او خپل وخت لري. کله چې لبنانی نتایج اعلان شي، لاغي ورسته بیا دوی زی الته شکایت ثبت دی، ته درې ورځې پورې پینلس ورځې کې رسیدګي ورته کیږي. دا پروسه داسې دوام لري. ځینې تصامیم دي چې هغه د کمیسیون صلاحیت دی، د کمیسیون د انتخاباتو صلاحیت دی، او کمیسیون د انتخاباتو باید مخکې لدی چې تفتیش او پروسې ته لاړ شي، دا باید سقف واقعي معلوم کړي. زه فکر کوم کې دا دلیل نشه کېدی چې کمیسیون یا کمشنران یا ځینې اشخاص او افراد د کمیسیون چې یو قانوني بنسټ د دې څخه په ناوړه استفاده سره هغه څه چوکي موږ باید غریب پاتې شو. دا دلیل نشه کېدی چې وس خلک داسې وایي چې ته په ولسمشر نیوکه ځکه نه کوي چې دا څه کوي ولسمشر دی. وزیر باندې اعتقاد مه کوه ځکه چې دا وزیر دی. دا د افغانستان د خلکو حق دی چې هر هغه کړنه چې خلاف د قانون وسی، د افغانستان خلک د بیان د ازادۍ لمخې حق لري چې خپل نظر اظهار کړي. موږ کمیسیون ته د دوی د طرزالعمل لمخې ماده ته قانون د طرزالعمل ورته ښیي دي، ورته چې د دغه اساس باندې تاسو شې دی، تاسو ولر چې په هغه غونډه کې د یک شمې پروس دانشیار ومنله، ستا په حضور کې ومنله چې موږ مجبور یو، موږ مجبوریت درکړي. قانون مجبوریت نه مني، قانون عام دی، د ټولو خلکو لپاره دی او استثنا نه لري. زه فکر کوم چې که فکر وشي چې دوستان د قانون د حاکمیت غوښتنه کوي، بیا به ښکاره دلیل دغه وي. زه کوای چې دا یو کاپی اسناد شوای چې موږ په خلاصه ډول ټول کړی د دوستانو په خدمت کې ورکوښ دی ولولي. هر ځای کې چې دوی په قانوني مبنا باندې زمون ادعا رده ولې شي مخ حاضر شوې منو
فیصل صاحب اوس د دوی وختنم قانون د چاملي شستاس وختنم دا د چ قانون عملی شي بل اخر ټکر څه شي کې ټکر ولې رامسته شوې ده
زه فکر کوم دا سوال ډیر واضح دی زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی او نورې غوښتنې چې موږ لري متاسفانه هغه د قانون مخنیوی دی مخکې ویل چې کمیسیون باید د قانون د وایي مادې مطابق بیا شمیرنه وکړي دا صلاحیت دی او تصفیه هم خو موږ ټوله غواړو کنه چې پاکي سره د ناپاکو څخه جلا شي نو دلته که څوک اجازه نه ورکوي د کمیسیون دروازې بندې دا د قانون خلاف عمل دی قانون مثلا وایي چې تاسو مظاهره وکړي لاریون وکړي د مشروع او قانوني اهدافو لپاره دلته خو مشروع هدف نسل لاریون کیږي دا غیر قانوني نه دی
اوس
د لسمې مادې مطابق د کار چاکرو په کار کې مداخله ورو غیر قانوني ده دوی کوي دا جرم نه دی دا غیر قانوني فعالیت
کوي فیصل صاحب څنګه زیره او خپل فرصت په ختنه مې یو ځای کې ماشي اوس دغه د پایلو اعلان د غستون زبر حکم کې یو کوي ډیر کې
یو شی فقط غواړم پر کمیسیون یو ماشي اول دا کمیسیون ټول په پویو تکراری بحث هم دی خو بیا هم شته چې باید وسی خلک واوري کمیسیون اشرف غنی نه دی راوستلې نه من هيسته جمهور رئیس نه من هيسته یو کاندید هغه د کمیسیون په راتګ کې نقش نه درلودلې الا دغه نقش چې ټول نور نومندان درلودلې او احزاب درلودلې هغه محمد اشرف غنی درلودلې یو وای ورای چې نور اتلس کاندیدان ور کولای شوی ولس کاندیدان محمد اشرف غنی د یو کاندید په توګه باندې د کمیشنرانو پر دور کړی دا وبخشي بل د کمیسیون کار معلوم دی کمیسیون و نفر غړي لري فیصله په اکثریت او په اقلیت باندې کیږي فرض کړئ په کمیسیون کې یو نفر د یو چا سره ولاړ دی و نفر خو نه دی ورسره کمیسیون راځي او فیصله کوي په کې شپږ نفر تایید راي ورکی چې دا تایید ده یو نفر چې موږ ته معلوم دی او رسنیو ته معلوم دی او خلکو ته معلوم دی چې هغه د یو مشخص سیاسي ادرس سره خواخوږي لري اگر راځي دا شی نه مني اما هغه چې لا هغه ادرس خو فیسبوک کې راوځي سبا د یو بل سیاسي ټیکټ په رسمي اعلامیه کې پس راوځي چې موږ دا دغه شان غواړو کده نه کیږي نه منو دلته د دې مسایلو څخه معلومیږي چې د چا واقعا غوښتنې قانوني دي څوک واقعا قانون ته او نهادونو ته او استقلال ته د نهادونو احترام کوي او څوک یوازې د خپل ټیم لا درسته څخه قضایا او ته ګوري کې په خیر وي منی کې په خیر
نه ډیره مننه فیصل صاحب
نو درایو اعلان باید وسی ارتیا ده او درایو اعلان په افغانستان کې د سیاسي ثبات د سولې پروسه کې د ویشه ولسی نمائندګۍ او د اقتصادي پراختیا سبب کیږي
خو ساسي برعکس بیا د ثبات او همپال نه ټکنی زړه لوي چې درایو د پایل اعلان ثبات لمن زوړي سولې پروسه ټکنه کوي او بحران را منځ سره وړي نو د دې ټول هغه ورسته برخه چې تاسو ورته رسیدي خو ځو سب د پایل اعلان په صورت کې هغه څه شي
څه فکر کوم یو ځنه حل را باندې لمړی فکر وکړو دوستان که خپل ذهني خیالات محدود کړي او لخپل ذهنی خلاف خروزی هغه څه چې واقعیت دی هغه تر شو ز فکر کوم دا به موږ سره مرسته وکړي او حل لري وزنې دا چې موږ د قانون تطبیق برگشت به ته قانون ته باید وشي که چیرې قانون ته برگشت و نشي قانون ته برگشت په څه معنی د یو لکو 2000 راي چې در ملک ویری د ما مخې تاسو ویل چې تر زرمن مخې دا نه په یو ځای کې شپږ و ځای کې دا راغلي چې دا باطل دي مخې له وخت خارج د ټایم مسله خلاص یاو لا کو دې زره شپک سو دې شایو پاره چې دوی هیڅ نو معلومات نشته نو کمیسیون سره نه لمو سره نه نور کاندید صاحبانو سره تدې پاره باید تصمیم ونیول شي او دا تصمیم باید د کمیسیون سره د کمیسیونی باید ونیسي مګر یو تصمیم مستقلانه خپلواک او له هر ډول زور او فشار او تدمی کول نه پرته کمیسیون به د اشتباه ونه کی چې د رایو لپاکولو پرته دوی لاړ شي اعلان ته هر نو اعلان د افغانستان خلکو ته ټاکنیز ټیمونو ته بغیر له یو ټیم څخه دا د منلو وړ نه دی او دا به موږ بحران سره مخ کی کمیسیون و دروازې تړل شوې دي منتظر دی اوسې د سلور د شو ولایتونو او همدارنګه به داسې مدني قانوني او سولمیز اعتراضونو باندې بلاس پورې کوچی به کمیسیون د پاره جبران سخت
دی ډیر مننه خوزون صاحب او فیصل صاحب لتا دوړو نه چې استډیو ترا لای زی یادونه کوم چې د هغټو خپلوا کمیسیون څخه هم غوښتنه کړې و چې بحث کې حاضر شي خو را نغلل او خغل شینواره هم تر دم غړي پورې بحث تراونه رسید خبرونه هم د غلطه پات رسیدي پاک الله مال
زما رایه زما حق میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دانشا که در اینجن دیده کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو.